ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی وده خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ز کلثوم کاکر
او ز محمد اکرام
دا ستاسو خبرونه کې شرغ لاست وی یو نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د اپریل 15 نیټه دا پاکستان کې د محل د شپې لس بجې دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجې سوې دا را سره ملګری اوسئ یو ساته خبري خبرونه کې تاسو لپاره په مهمو موضوعګانو تفصیلي راپورونه لرو پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخ باندې نن په انخطو کې د دوه پاکستانی عسکرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دا انخطې د کرمې خوست ترمنځ په سرحدي سیمه کې رامنځته شوي دي.
د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو انتظام چارواکي وایي چې له افغانستان څخه به د شمالي وزیرستان کډوال بیرته راوستلو دریمه پړاو د اپریل د 13 نیټې څخه پیلېږي.
او د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې د عیسائي اقلیتي ډلې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښه په عیسانګرۍ کې د یو کلیسا مخې ته رامنځته شوي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مشتره ملګري اوسئ دا خبرونه چې تاسو یې په ریډیو او ری په دیوا د سټلایټ په ذریعه فریکوئنسي باندې په ټي وی ګوري او د دې ترڅنګ د دیوا ټولنیزې پاڼو چې پکې وپاڼه د فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل هم تاسو دا خبرونه په ژوندۍ بڼه نشر کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې تازه انخطی شوي دي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه د پاکستان قبایلي سیمې کرمی او بل طرف ته د خوست په سرحدي سیمه کې رامنځته شوې دي. د دواړه اړخو چارواکي وایي چې خبرې اترې د کوششونو روان دي چې دغلته خبرې اترې کامیاب شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه په دغلته سیمه کې په گشت باندې وو او ازغنتارې لګوو چې د بل اړخ نه پرې ډزې وشوي. نور حال زمونږ همکار نصیر کاکړ په سیمه کې د ریډیو خبریال ابراهیم شینواري نه پوښتلې.
پړچینار کې چې کوم د پولیټیکل انتظامی چارواکي دي او دغه طرف سیمه کې چې کوم امنیتی چارواکي دي هم د دغه دوارشي زړه په خلای کړی دی او ویلي دي چې نن سهار تقریبا د نهو نیمو لسو بجو په شاوخوا دغه ډزې پیل شوې وې. د پاکستان حکومت دا دعوه کړې وه او تورې لګولې وه چې دغه دردازې چې وایي یا د ډزې چې وي د افغانستان ایدانو ګن سره نږدې لکه تیګه علاقه ده کومه چې افغانستان سره پاکستان پوله ده او په دغه پوله باندې تګ را تګ هم کولای شي. خو شهیدانو ګن دغه علاقه چې په کوم ځای کې داډه شوي لکه تیګه ده تقریبا په لس کیلومتر فاصله پرته ده. په دغه ځای کې د دوی په وینا باندې چې دغه سهار وختي پاکستان په کوم ځای یا په یو امنیتي چوکیو باندې په جواب کې دوی هم خپله کاروایی کړې وه ډزې شوې دي. پاکستان په خپله باندې هم امنیتي چارواکي چې دي امنیتي ادارې چې دي هغوی د خپلو دوه امنیتي عسکرو د وژنو او د 5 کسانو د تبکېدو پخلی کړی دی. ویلي دي چې دا ډزې تر د 2 بجو پورې دوام پس په دغه د سخت باران کېدو له وجې بیا وروسته هغه ډزبندي غیر اعلاني ډزبندي مخته راغلې.
ابراهیم شنواری صاحب لشک زه هم بدل کئ چې استاسو ژغ تر موجه پوری سم را ورسیږي چې د موبایل سیګنل مو کمزور راته ښکاری. یو بل پښتنه شنواری صاحب دغه سیمه که زموږ اوریدونکو ته داسې په وضاحت سره وایسته چې دغه ډزې چې چیري را منستسوي دي د افغانستان لخوا کوم سیمه ورسره لګیدلې ده، د پاکستان لخوا کوم سیمه ورسره لګیدلې ده او غرنۍ ده که هواره؟
اول خو به کافر
صاحب اوس څنګه دی؟ غږ ما پاک شو. اوس هم
دغه د پاکستان لخته ما تاسو ویلې دا د کرم ایجنسی لاندې نه کرم لوور کرم علاقه ده. دلته افغانستان سره یو پوله هم لرو مونږه شهیدانو نن په نوم باندې حکومت کې چې دغه د منځلارې دی د لکه تیګه په نوم باندې دی او لکه تیګه لکه څنګه چې د نوم نه هم غیر غریزه علاقه ګڼل کېږي دلته پاکستان پوز خپل امنیتي څوکۍ جوړ کړی دی د ډېر مودې راهیسې کله چې په پرچینا باندې یا په کورمو ایجنسۍ کې د عمل غبرګونونه به کتل کېدل او د هغې پاکستان تور په افغانستان طرف نه کېدل چې هلته نه تفتیر راځي او دغه هغه دنه تلاګر راځي او هغوی دغه بدونه کوي نو دلته امنیتي پروسه جوړ کړې وي دغه د افغانستان طرف ته چې د خوست ولایت دی کومه چې د افغانستان علاقه ده او پاکستان سره پوله لري نو د شهیدانو ډنګ دغه پوله سره نږدې لکه تیګه باندې دغه پیښې مخې ته راغلې داسې هم اطلاعات دي چې ځایي چې کوم توري او بنګخ قومونه دي هغوی چې کوم دلته پوله سره میشتي هغوی هم د پاکستان د پوست سره په ملاتړ کې د دغه دفاع لپاره راغلي او هغوی هم په دغه ډزو کې برخه اخیستې وه.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د استودیو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا بڑا دکیږي تاسو وړاندې هم په راپور کې د پاکستان له اړخه تفصيلات ووریدل هم د افغان امنیتي چارواکو ویل دي چې پاکستان فوز لخوا د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ د جنډا غره سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو په سرحدي پوسټو او په عام خلکو د سپکو او درنو وسلوالو بریدونه کړی دي او د خوست د زازی چارواکو په وینا افغان فوجیانو د افغان ولس په ملاتړ سوي بریدونو جواب هم ورکړی دی او د دې لوجی په جګړه کې د تنه ولسی وګړي وژل سوي دي هم د ډول د پاکستانی فوجیان دوه وژل سوي دي او دوه ژوندینی ولې دي په دې اړه تفصيلات د افغانستان څخه د دیوا خبريال حکمل روان په یو راپور کې درته وړاندې کړي.
د افغانستان جنوبی خوست ولایت اړوند د زیزی میدان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن د اتوار په ورځ د ډیورن کرښې په صفري نقطه کې د افغان او پاکستاني فوځیانو ترمنځ جګړه شوه. د خوست ولایت سرپرست امنیه کمانډان عبدالخنان له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلي نن سهار 8 بجې د پاکستان فوځ لخوا د خوست ولایت زیزی میدان ولسوالۍ اړوند د جندو غره په سیمه کې پر عام ولسی خلکو همدارس د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتي پوسټو د سپکو او درنو وسلو بریدو تر سره کړی دی. امنیه کمانډان د جګړې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه لاډی وی سره په خبرو کې وویل
د سهار په ودنیمو بجې راپور راغی چې بعضی پاکستانی قوتونه د میګ د نازو کنډا او جنډو غره او د خونه غونډۍ په داسې یو نفر لدی کېږي هغه چې نو ولته کلی ور نږدې وو د کلی خلک رو ته ته یې تشخیص کړی وو چې د پاکستانی پوځیون دي او یې غاک پکړای وو د غاک سره سام دوی په عوام نه ډز پیل کړی وي اندښنې شروع کړی وي ترڅو چې میګ قوت بیدار پولیس ولته ورسېدل دوی په د جنډو غره په پستان د هم د عوام مرمۍ او پسلاګت مرمۍ او راولې.
د خوست سرپرست امنیه کمانډان ویلي افغان امنیتي ځواکونه همدار اس پوسیمه کې د ولسی خلکو په ملاتړ د پاکستان د فوج د بریدونو په مقابل کې جګړه پیل کړې چې له عمله دوه تنه پاکستانی فوجیان وژل شوي او دوه یې ژوندۍ نیول شوي دي.
ځوب کې ځوابیا داز وکړې د میګ پولیسو بل اخره جنگ ولګېد په تو 15 د کې شتري سپره جریان لري دوه نفر شهیدونه او یو نفر زخمی دي ملکيون او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر ژوندینی ولي وو سره د وحوان چې هغه یو کس زخمی وو منطقه ته پرسدل هغه هم پلیار کې مړ شو او تیري روغلې تیري سپره په صحه باندې ګرځي ولیکم سلام علیکم ده خدای هغه نقطه چې دوی روغلې وي هغه یې نه ونی وي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند ولسی خلک چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د جندو او نازیانو سیمو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلي دوی به د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د دې اجازه ورنکړي چې په یاد سیمه کې امنیتي پوستې جوړې کړي. د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو اطلس وویل
ولسی خلک مونږ چې جاس خلک دوی په سارونه نیولې وو په جوانو مونږ خپل دی راي وای وای چې جوړه دوی دوی جوړي ملاره لیدام فور وته غالي او هغه ډیر خلک نوز دی مرچو کې دی هي او وسا نوز دی هدوی دی د زونه کوي د خپل مونږ نه کله خپل وړي کله دیپلا نو هدایا یو د ځوانانو یی چې مونږ ته د سرحد نه بارا دی نوري کنده وو پوری را سرحد مخکام شوی.
په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي سرچینو پور پوله له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې د رمنتکې دوه پخلای کړای خو ویلې دی چې لومړی برید افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان امنیتي سرتیرو په یوې غزمې تر سره کړی کوم چې د خوست سرحد سره پر پولا روان وو. افغان چرواکو دا څرګندونې رد کړې او ویلې دي چې په اول ځل د پاکستان فوج د ډیورند کرښې ته نږدې پر عام افغان ولسي وګړو او همداراز د افغانستان په سرحدي پوستو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې او وروسته د دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه. په راپورونو کې د پاکستان سیمه ییزو چرواکو ویلې د افغان فوج په برید کې دوه تنه پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد،
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لید عوام لري یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصيلات لرو وستاسو وړاندې کوو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان ته د سیمې څخه کډوال سوي خلکو بیرته راستنې دوه دریمه ورستۍ پړاو به د رواني میاشت د اتلسمې نیټې څخه پیلېږي. د پولیټیکل انتظامیه دا هم ویل دي چې په دې پړاو کې به څومره هم کډوال التپاته دي، یعنی کې ټول کډوال به بیرته راستنوي. نور تفصیلات د سیمه زخه د دیوا خبريال عدنان بیچنی پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان ته د سیمه څخه کډوال شوي خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستنی پړاو د رواني میاشتې اپریل د اتلسمې نیټې څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته کډوال شوي خلکو مسؤل غني الرحمن دیو سره خبرو پر مهال وویل په دې پړاو کې به په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان ټول کډوال بیرته راستنولی شي. نوموړي چې په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو کرش شمیره نکرش کاره خوای وو سمره د وزیرستان د زرګونو پښمیره کډوال په افغانستان کې د کډوالې ژوند تیروي او په دې ورسته پړاو کې به غلام خان بندر د لارې د ورځې په سر نږدې 50 کورنۍ پاکستان ته راړوي. هغه ویل دا خلک به د افغانستان خوست ولایت ګلان کیم څخه د کروان په شکل کې راځي. غنی زیاته کړه د کډوالو د راتلو پروسه به تر هغې روانه وي څو پورې چې ټول کډوال بیرته نوي راستانه شوي، او که په دې پړاو کې څوک پاتې شول نو له دې وروستیو کښې به دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شي.
او پچاس کا فلاوی دبا کومه چې کوم پروګرام دا هغه اخیری ځل یاده چې څو پر د ایر ختم کړی نوی دغه په داو باندې نه دا پړاو خو کچره دا سه حالات سره مخ مخ کړلی چې د ورځې د 50 کې بجای د 3 سال ور کا ډیر سينو حکومت مجبور دی چې بنده بیوه رجستریشن خو اس بالکل مش بغیر رجستریشن شروع کړی دی. نه مختلف په لکه دی 11 داس علاقې دی چې پاک دی ډیر په تعداد سره پروت دی.
په افغانستان پکتیکا لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د شورا یو مولا جان دیو سره په خبرو کې وویل دوی د کډوالې ژوند ستړي کړي دي او بیرته خپلو علاقو ته ارزو مند دي، خو زیاته کړه بیرته ستنېدو په لړ کې درې بنیادی غوښتې لري. یو دا چې د بیلابیلو علاقو څخه کډوال ګلان کیم ته د تلو لپاره کرایې نه لري، ځکه دوی لپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډه لاره خلاصه کړی شي تر څو چې دوی په لنډه لاره پاکستان ته بیرته راستانه شي. دویمه دا چې دوی سره کوم سامانونه او ګاډي دي چې هغوی ځان سره بیرته راوړي، ګڼې دوی به دغلته پاتې کېدو ته مجبوره شي. او درېیمه دا چې دوی په افغانستان کې هم کډوال دي او چې بیرته یې بوزي نو هلته به هم کډوالې ژوند کوي. دوی دغه غوښته کوي چې کډوالې ژوند به تر کومې پورې تر سره کوي.
دا میز در رات کو مینا بیا پر سارا گرگی دا میز وان پتی پاک سارا دا سی ای چی کانی میش حوال پلانگ نیاری چی چی نوی دی میز در گولم خون پالیار آ داس پازی مورا کا سارا درینی چی میز سارا لگارد ای سامان پلاش پینا پا اوتش پینا پا میز پا بانی کرنا پو میز پال وطن تا پازی مورا سارا واپس کاری خاص دی وکار ای زاد ای سمان در سارا
نغو پښتنو په جواب کې غنی الرحمن وویل دوی سره یوازې د غلام خان د لارې انتظامات چې کډوال بیرته راستا نه کړي او نور برابرتیا نه لري. غنی زیاته کړه د کډوال ضرورت سامان غلام خان بندر ته راورسوي، دوی به ورته بکخیلو کمپ ته رسوي او د ګاډو راوستو په اړه آلات سرواکو سره خبرې روانې دي. که اجازه ورته ورکړی شي دوی به وروسته کولی شي چې ګاډي هم راولي. هغه دا هم وویل چې د بکخیلو په کمپ کې ټولې اسانتیاوې موجودې دي، هلته پاته کېدی شي او که هلته نه پاتې کېږي نو بیا دوی دوه اونۍ وروسته کولی شي چې چېرته تلل غواړي لاړ دي شي، او چې کله بیرته د دوی خپلې علاقې خلاصې شي نو د نورو خلکو تر څنګ به دوی هم خپلو علاقو ته بیرته ستانه شي.
پوج ورتا آلتا میں سرکڑی دی چې ډاکټر راشان بجلی 24 گھنٹے پکې صحیح چې چا گاڑی دی گاڑی دا دی ودروی دی ير تاګنا بعد حکومت په دې باندې چار شروع کړی دو ان شاء الله دې گاڑی وروا دی او اول دې گاڑی نه وروا دی اول دې وروا دی اول مست دې عزیز دی نه کې دې گاڑی
یړ دی چې خال 2004 لسم شه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتونه په زرګاوش شمیره خلق افغانستان ته کډه شی وو چې د افغانستان سرواکو په وینا دوی سره ناشدې جیویر سره کورنیو نوم لیکنه شوی او د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم کیږي. پاکستانی چارواکي وایي له دې وړاندې په دوو پړاوونو کې د افغانستان څخه ناشدې 6000 نه زیاتې کورنۍ بیرته پاکستان ته راستانې کړې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 4000 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په 8 اپریل د پختون تحفظ مومنټ غونډې وروسته اوس بیلابیلو قبایلي سیمو کې هم خلک د خپلو ستونزو د حل او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره لوی غونډې کوي. نن یوه غونډه یا ولسی غونډه په باجوړ قبایلي سیمه کې شوې ده. په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ لویو او وړو برخه اخیستلې ده. رپورټ په تاسو زموږ همکارا کلثوم ککړ باندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، ځای مشرانو او په لوی شمېره کې عام خلک راټول شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یې په سیمه کې دوی ته د ورپېښو ستونزو حل کولو غوښتنې کړې دي. مظاهره چانو وویل قبایلي ولس پاکستان بچ کړي، خو نن د پاکستان ریاست د پښتنو ځا خشاک جوړ کړی دی. د باجوړ په عنایت کلی کې د لاریون په مظاهره کې د عامو خلکو سره واړه ماشومان هم موجود وو. دوی په لاسونو کې داسې بینری پورته کړی وی چې د خپلو خپلوانو د راخوشي کېدو یا د معلومېدو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. احتجاجي لاریون ته د عوامي نېشنل ګوند غړی ډاکټر عبدالرحمن وویل پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې پاکستان یې بچ کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې نن ریاست پښتانه نه بچ کوي او خشاکې ترې جوړ کړی. دوی وویل چې موږ په دې غونډه کې د ریاست کارمندانو ته وایو چې د دوی غوښتنې خپلو مشرانو ته ورسوي. یو بل وینا کوونکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر اصغر خان وویل پښتون ولسره د ناروا سلوک له وجې نن د باجوړ او لروبر افغان ولسره پاسېدلی او د احتجاج د لارې خپل حق غواړي. شغلی اصغر خان زیاته کړه چې د پاکستان آئین 223 ماده لاندې ریاست پاکستان ماته ملامت دی چې ملبا زما د مال او ځان او هر څه حفاظت راکوي. خدا بده مرغه ریاست پاکستان هغه کار وکړو کوم چې یهودیانو په فلسطین کې هم نه دی کړی. هغه زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی، خو ځینې خلک دا پروپاګنډې کوي چې پښتون تحفظ مومنټ پاکستان ورانوي. قبایلیانو د پاکستان د ورانولو هغه وخت سوچ هم نه دی کړی کله چې تا 10000 خلک مړه کړل. په هغه ورځ هم د پاکستان مرداباد چغې نه دی دی وهل سبي. اصغر خان وویل موږ د احتجاج د لارې خپل ژغ راپورته کول غواړو چې د تیرو 15 کالو راهیسې غلې کړې سوي وو. په کراچۍ کې، لاهور کې، په اسلام آباد کې د پښتنو قتل عام کیږي. پښتانه د تعلیمي ادارو او ښارونو څخه پورته کول کیږي او ماورای عدالت کې قتل کیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی خو که همدغه سي زیاتې راسره روانې وي بیا به کرشي راکاږو. دوی زیاته کړه چې همدغه ډول په پاکستان کې دننه شناختي کارډ سما سره هم دی او د جرنال باجوه سره هم دی، د صدر پاکستان سره هم او دلته د یو میجر او کرنل سره هم دی. په چک پوسټونو دي د شناختي کارډ په مت کې سما د کام او ولس بېزتي بند کړی سي. د باجوړ د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر جاوید وویل نل دلته موږ راټولېدو مقصد دا دی چې نړۍ ته خپل ژغ ورسوو. هغه زیاته کړه چې دلته کم سړی د مزدوري لپاره د کوره وزي، بچی یې د رزق په انتظار وي خو هغه د چاودنې ښکار سي او مړی یې کور ته راوړل سي. دوی زیاته کړه چې ډېر د افسوس خبره کوم چې پښتانه هغه بدنصیبه خلک دي. نوره نړۍ کې د ځناورو حقونه سته خو په پاکستان کې پښتنو ته حقونه نه ورکړل کیږي. ژوند یې تنګ دی او د تعلیم زه محرومه دي او د ژوند هر اسانتیاو زه محرومه دي. په جوړ ایجنسۍ کې له دې وړاندې هم د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل یو ځل احتجاجي لاریون ته وینا کړې وه. تازه احتجاجي لاریون په داسې حال کې سوی چې د 8 اپریل پېښور کې د پی ټی ایم لخوا یو درنه ولسي غونډه سوی او منظور پښتین ویلی وو دوی به د هیواد د عین لاندې د خپلو حقونو غوښتنو منلو پوره مبارزه ته دوام ورکوي.
وایس اف امریکا دی ودا هم د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ او آی کورټ واک اختیار قبایلی سیمو ته د غزبولو په اړه د سېنات زخه منظوره سوی قانون په مرسته یو غونډه کړې ده. تفصيلات تاسو ته عرفان الله جان په یو راپور کې لري.
د پاکستان د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ دایره اختیار قبایلی سیمو ته د غزولو بل 13 د سېنات نه د منځوري رستو د پاکستان د تحریک انصاف چیرمن عمران خان لخوا ټولې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو لپاره په حکومت د فشار اچولو پریکړه کړې ده او دغه لپاره د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مورا سید ته خصوصي ټاسک حواله کړی دی چې د قبایلی سیمو اولس د لپاره چمتو کړي او دغه لړکې نن د باجوړ ایجنسۍ په عنایت کلي سیمه کې د پی ټی آی د سوري د لاندې یو درنا جلسه اوشوا چې پکې زرګونو وګړو ګډون درلود. جلسې ته انور زیب خان، محمد سلیم، سید احمد جان، ګلزفر خان، جلال الدین خان او د همایون خان ترڅنګ د سوات د قومي اسمبلی غړي مورا سید هم ویراګانې وکړې. جلسې ته د وینا په مهال د قومي اسمبلی غړي مورا سید وویل چې قبایلي اولس نور د اف سی آر په زولنو کې وخت نشي تیرولی او قبایل نور څوک غلام نشي ساتلی او قبایلی اولس ته هغه وختونه یاد دي چې تور سری په کمپونو کې ناست وي. دی وویل د پاکستان تحریک انصاف باجوړ ایجنسی ځای مشر انورزیب خان جلسې ته د وینا په مهال اویل کچره عمران خان پر روان الیکشن کې د پاکستان وزیر اعظم شي نو د قبایلی سیمې د اولس ټولې مسلې به حل کوي. د دې وینا وا په جلسې کې مشرانو د حکومت ته دا هم غوښتنه وکړه چې په کال 2013 کې دی صوبایي الیکشن کې قبایلی سیمو ولستا حصہ ورکړی شي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو رادیو او ٹی وی باجوړ ایجنسی.
د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه در سره ملګری اوسې یو شمیر نور مهم او تفصيلي راپورونه لرو. خو اوس یو راپور تر وړاندې کوو چې د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې په بلوچستان ایالت کې د شزو ووټرانو یا هغه شزي چې ووټونه کاروي دا غي شمیره زیاته سوي ده. تفصيلات د کوټې زخه د دیوا خبريال امید سمسور په یو راپور کې راکوي.
په کوټه کې د صوبایي الیکشن کمیشن په دفتر کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د ووټونو د انتخابي پیرس ډایرکټر بابر ملک وویل چې د ووټ په پیرستونو کې د شوزو شمیره اوسم د نرو په پرتله باندې 6,200,423 کم ده. د غیر حتمی پیرستونو لپاره دوی د مارچ له 28 څخه بیا د اپریل تر 28 پورې د شکایتونو لپاره په ټوله بلوچستان کې په 1400 مرکزونو کې پیرستونه راځړول دي. دا د بلوچستان په مختلفو سکولونو او د الیکشن کمیشن په ځلي دفترونو کې موجود دي.
تو یہ 24 اپریل جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے. اس کے بعد جو انتخابی فرشتے ہیں وہ اپنی تیاری کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں گی, وہ منجمد ہو جائیں گی, فریز کر دیا جائے گا اس کو.
سلیر وستام اپریل آخری نیټه ده. لدی ورسته انتخابی پیرستونه د تیاری په آخری پړاو کې داخله شي. بابر ملک وویل چې په بلوچستان کې ټول ټال 1,40,000,000 ووټونه ثبت کړل شوي دي. په دوی کې د نارینه ووټونه 1,28,370 دي او د ښځو د ووټونو شمیره بیا 1,15,950 ده.
اپنے اندراج کو یقینی بنائیں, اگر کوئی اخراج کرنا چاہتے ہیں اخراج ہو سکے, کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض داخل کر سکے, اور اگر کوائف کی کوئی درستگی کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہوتی ہے.
خپل نوم ثبت کول یقینی کړی کڅوک خپل نوم د ووټ لپاره ځخه بل ځای ته اړوي یا څوک شکایت کوي هغه هم کولای شي. د ووټ د پیرس ډایرکټر بابر ملک دا خبره هم وکړه که څوک په خپلو کاغذونو کې غلطي وویني نو هغه هم اوس د اپریل تر 28 پورې صحیح کېدای شي. د ویل چې په ټوله پاکستان کې دا وخت د ووټونو شمیره تر 1,42,00,000 زیاته ده, خو په دې کې اوسم له 1,00,000 څخه تر 15,00,000 پورې اضافه کېدای شي. چې څوک د اپریل د میاشتې تر 30 پورې خپل شناختي کارت ولري دا غو نوم په ووټر لیست کې شامل کېدای شي. د ووټونو د پیرس ډایرکټر بابر ملک دا خبره هم وکړه چې خلک پر خپل کور باندې هم خپل ووټ معلومولای شي. د شناخت کارت پر نمبر ده پر 8300 دی واستوي هغه به د خپل ووټ ځای ور معلوم کړي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, دیو ریډیو ټلویزیون, کوټا.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهره شاه دي, زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو خبر پښتونخوا کې د مازوره د خلکو او ماشومانو لپاره سمره سہولتونه او تنظیمات شته, خاص کر په تعلیمی ادارو کې. په خبر پښتونخوا کې یو کم سلويخت خصوصي یا ځنګل سکولونه دي دغه ماشومانو لپاره, خو های سکول بیا په صبح کې صرف یو دی او د شمیرې تر مخه په خبر پښتونخوا کې 2,500 دغه خصوصي یا ځنګړي ماشومان کم ته چې سپیشل ایجوکیشن ویل کیږي او مزدوران وي د هغې شمیره ده, خو هغه عمر د دې لپاره بیا تعلیمي ادارې نشته دی. تفصیلي رپورټ پی تاسو ته د سیمې نازمنګا خبريال شاهین شاه وړاندې کوي.
Oh.
په کال 1996 کې د خصوصي ماشومانو لپاره یو ځینی های سکول په پیښور کې جوړ شوی دی چې پکې هر ډول معذوره کسانو لپاره خصوصي تعلیم ورکول کیږي. د سکول انتظامیه تر مخې په سکول کې زیاتره جسمانی معذوره طالب علمان دي، کوم چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه سبق لپاره راځي. سکول په 5 برخو څخه جوړ دی چې پکې سماعت، بصارت، ذهني او جسمانی تربیت ترڅنګ فنی زده کړې هم ورکول شي. د حیات آباد اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس مشر جاوید یوسف وینا ده چې د مرکزی حکومت لاندې دوی دغه معذورانو لپاره مخصوص طرز نصابی تعلیم سره سره جسمانی ورزش هم ورکوي چې دا معذوران څنګه سره د ژوند په لار روان شي.
ډیر ماشومان داسي چې هغه په خپل باندې نشي راتلی، د ویل چیر په ذریعہ باندې یا سمکه باندې پر اخکو باندې مونږ ته راورسي او سي دغه لحاظ سره دغه علاج وشي، نو هغه الحمدلله ډیر ماشومان اوس په خپل خپو ګرځي. چاته مصنوعي خپې ولګي یا وتا چې کوم دی نو د ورزش په ذریعہ باندې دغه علاج وشي. دین علاوه چې دین کمپیوټر په ذریعہ باندې دي ته مونږه تعلیم ورکو د ماشومانو ته، او فنی تربیت دا لازمی ورکو، بل چې سبا دی د دې ځای نه اوزګار شي چې دی د دې خبرې جوګه وي چې دوی ځان له خپل څه ګټه وټه کولی شي او د ژوند تیرولو قابل وي.
د یوې څېړنې تر مخې په خیبر پختونخوا کې یو کم سلوي خصوصي تعلیمي ادارې موجودې دي چې پکې 2500 نه زیات معذوره طالب علمان زده کړه کوي. د دغه شمېرې 3.5% نارینه او 8% زنانه طالب علمان شامل دي. په دغه خصوصي تعلیمي ادارو کې د معذوره ماشومانو داخلي کچه 301 ده، کوم چې د مخکې نه 2.4% ښکته راغلی ده. په صوبه کې یوازینی های سکول نه سالانه 30 پورې طالب علمان میټرک تعلیم پوره کوي، او د ادارې ډیپټي ډایرکټر نذیر شاه وینا ده چې په صوبه کې د طرز بل سکول نشوالي له امله زیاتره ماشومان فنی زده کړو ته مخه کوي او یا د اعلی تعلیم لپاره پنجاب ته ځي.
دلته کې بالکل سیدارا نشته، نو هغه به یا پنجاب ته ځي یا به دغه کیسټن سکل تر شي ډیپلومو کی، او به زلګور یا چې پرایویټ جاب کې دي رحم ایمای کیم کوي داسې پی ډی ای کیم مختلف پوسټونه باندې چې ګورنمنت جاب کې څه خدان تخپل بزنس کې پلار مور سره یا چا سره دکان مکان کوم دور هغه خپل خو دې چې هغه کاروبار سمبالول شي.
د حکومت لخوا کومه توجه کې یو طرف ته د خصوصي تعلیمي ادارو او په دې کې د بنیادی سہولتونو نشوالی وجه ګرځولې کیږي، نو بل خو زیاتره والدین خپل ماشومان د غسکولونو ته په نه لګلو هم مجبور شوي، کوم چې د تعلیم د شمې رڼا نه محرومه پات کیږي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. اوس درته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه، او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د سعودي عرب د تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان د اپریل په 2 تاریخ د امریکای اټلانټیک نومي یو مشهور میګزین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د فلسطینیانو په شان اسرائیل له هم خپل خوره د اوسېدو حق حاصل لري. په اسلامي ملکونو خصوصا په عرب دنیا او په 13 سعودي عرب کې د اسرائیل په کال 1948 ختم کې په وجود کې دراتلو د رومبه ورځینه د هر یو تن په خولې دا خبره ده چې اسرائیل د فلسطین خوره فلسطینیانو نه په زور نیولې ده. خونن د سعودي عرب ځوان عمر ولی عہد دا سوچ شاته غورځولې دي او په ډاګه د اسرائیل مرسته کوي. نن د امریکای په مشهور مجله کاونټر پنچ کې د سعودي عرب د ولی عہد د شهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل په مرسته کې د ورکړې مرکې په حواله د نامتو لیکوال لارنس ډیویډسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته سعودي عرب او اسرائیل خپلو کې ملګري شول. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب لومړی بادشاه عبدالعزیز ابن سعود درې او یا کال وړاندې د امریکې د هغه وخت صدر فرانکلن روزویلټ ته په کال 1918 کې یو چټای کې دا پیغام لیږلی و چې د یورپ د یهودیانو د فلسطین په خوره د آبادولو هیڅ حق او جواز نه جوړیږي. بادشاہ عبدالعزیز د فلسطین په خوره د یهودیانو آبادول غیر انصافی عمل ګرځولی و او دای د انسانی تاریخ یو داسې دعوه ګرځولی وه چې مثال یې چرته نه و. مضمون زیاتی چې د بادشاہ عبدالعزیز د دې چټای نه پس د ده د امریکې صدر روزویلټ سره په کال 1915 کې مخامخ ملاقات وشو. صدر روزویلټ په دغه ملاقات کې د بادشاہ عبدالعزیز په فلسطین کې د یهودیانو په آبادولو د قائل کولو ډیر کوشش وکړو، خو بادشاہ عبدالعزیز ونه منل. د بادشاہ عبدالعزیز دلیل داو چې د یورپ یهودیانو ته جانی نقصان د یورپ جرمنیانو ورکړی دی، نو د دې سزا د فلسطینیان ولی وخوري. خو کاونټر پنچ کې چاپ شوی مضمون کې لیکل شوی دی چې نن د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د خپل نیکه لار پرې خودی دا او د دې خودلو کوشش کوي چې په دې دومره موده کې ډیر څه بدل شوی دی او سعودي عرب یقینا چې دا تبدیلی اوس تسلیم کوي. مضمون زیاتی چې سعودي عرب خپل دفاع د اسرائیل د ټولو نه لوی مرستیال ملک امریکې سره تړلې ده. سعودي عرب د دې اتحاد لومبه قیمت د اسرائیل د وجود د منلو په شکل کې ادا کړی دی. سعودي ولی عهد تیر ورځو کې د امریکې په خپل دوره کې د امریکې او د اسرائیل د تعلقاتو د کمیټې چارواکو سره خپه خندا خوشاله ګړبړه وکړل. کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لارنس ډیویډسن نور لیکي چې سعودي عرب اوس د اسرائیل د دشمنانو په مکمله توګه لاس پسر شوی دی او اوس خپل توپ خپل نورو دشمنانو ته توکړی دی چې په اول نمبر پکې ایران دی. د سعودي عرب ولی عهد د ایران مشر آیت الله علی خامنائی له هیټلر سره تشبیه ورکوي او په لبنان کې شیعه ملیشا حزب الله او په یمن کې زیدی حوثی شیعه یاغیان ایران سره تړي. مضمون لیکي چې په ایران کې په کال 1901 کې د اسلامي انقلاب راتلو نه پس ایران د اسرائیل د وجود منلو نه انکاری دی، خو بلخوا د سعودي عرب د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان نظریه اوس دا جوړه شوې ده چې اسرائیل سره د سعودي عرب ډیر مفادات شریک دي، چې اشاره ایران ته ده، کم چې د اسرائیل سخت دشمن دی او اوس سعودي عرب هم خپل اول نمبر دشمن تصور کوي. مضمون لیکي چې د سعودي عرب ځوان عمره ولی عهد په دې فلسفه کار بند دی چې د دشمن دشمن باید چې موږ ځان ته رانږدې کړو، او همدغه وجه ده چې نن سبا د شهزاده محمد بن سلمان په نظر کې یهودیان د ایرانی مسلمانانو په مقابله کې ډیر ښه یهودیان دي، او همدغه شان یهودیان هم اوس سعودیان د نورو عربو په مقابله کې ښه عربیان ګڼي.
VOA Diva. بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرون ورکوی. ٹویٹر ایٹ VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
وایس اف امریکا دی ودا د شام صدر بشار الاسد ویلې دی چې غربي هیوادونه د هیواد په ضد د میزایلو په حمله د جاریت څخه کار اخیستې دی. د رویټرز خبري ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې د اتوار یک شنبه په ورځ د روس د قانون سازانو یوې ډلې ته کړې ده. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار محمد اکرام په یو تفصیلي راپور کې درته وړاندې کړي.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه د شام پایتخت دمشق کې د روس د پارلمان غړو سره د ملاقات په وخت صدر بشار الاسد ویلي د امریکې، برتانیې او فرانس لخوا د دوی پر ضد د غلطو معلوماتو خپرولو ترڅنګ حمله شوي. د شام صدر دفتر په یو بیان کې وایي صدر اسد د روس د پارلمان غړو ته ویلي دمشق او ماسکو نه صرف د ترهګرۍ خلاف یو ځای جنگ کوي، بلکې د ریاست د خپلواکۍ د تحفظ لپاره هم جنګیږي. روس او شام د وروستۍ کیمیایي حملې رپورټونه رد کړي او په واشنگټن یې تور لګولې چې دا یې په شام د حملې لپاره د یو بهانې په توګه استعمال کړي. خو د امریکې د دفاع وزارت چارواکي وای دوی په دې پوره باوري دي چې په ډوما خار کې شبه حمله کې د کلورین ګیس استعمال شبه او اوس هم د هغه ثبوتونو اندازه لګوي کم چې د سارین ګیس د موجودګۍ اړخ ته اشاره کوي. اخوا د برطانیې خارجه وزیر بورس جانسن ویلي د شام خلاف د نورو پوځي حملو پلان نشته، خو ویلي ملک پی د اتحادي ملکونو سره په شریکه په نورو ګامونو اخیستو باندې غور کوي کچره د شام صدر بشار الاسد په راتلونکي کې د خپلو خلکو خلاف بیا کیمیایي وسله استعمال کړه. نوموړي د برطانیې خبري ادارې بی بی سي ته په یو مرکه کې ویلي دا وخت په میز باندې د شام خلاف د نورو حملو کوم تجویز نشته، ځکه چې د هغه په بینا د اسد حکومت دومره کم عقل نه دی چې یوه بله کیمیایي حمله وکړي. امریکې، برطانیې او فرانس د خالی په سهار وختي د شام کیمیایي وسلو په درې مرکزونو باندې د 115 میزایلو سره حمله کړې وه چې پکې یو د پایتخت دمشق او دوه د شمالي لبنان سرحدي پولیس سره نږدې همس خار سره نږدې سیمه کې دي. د امریکې پوځي چارواکو ویلي اولنۍ اندازه ښکاره کوي چې هر یو میزایل په خپل هدف لګېدلی او عامو خلکو ته د څه نقصان رسولو بغیر یې د کیمیایي وسلو مرکزونه په مکمله توګه وران کړي. اخوا د روس یو اعلی پوځي چارواکي د خلیف ورز ویلي د شام هوایی دفاعي نظام چې زیاتره د پخوانی شوروي اتحاد د وسلو په دفاعي نظام بنیاد لري د امریکې، برطانیې او فرانس لخوا گزار کړل شوو 115 میزایلونو کې یو اویا خپل هدف ته د رسیدو وړاندې په هوا کې تباه کړي. روس د خلیف ورز دا هم ویلي چې په شام باندې د غربي حملې وروسته دوی شام ته د ځمکې نه په هوا کې ویشتونکي S-300 میزایل نظام ورکولو باندې غور کوي، خو خبری ادارې ویلي د بشار الاسد سره د روسی پارلماني غړو په ملاقات کې په دغه میزایل نظام باندې خبری نه دي شوې. د وایس اف امریکا ډی بریډیو او ټلویزیون دی. شام کې د کیمیایي حملو د استعمال په اړه باندې په پاکستان کې سلن کران سر نظر لري. رپورت په دغه ځای نه دی بریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد د عالمی اړیکو سانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وای کیمیاوي وسلې تیارول او بیا د خپل انساني آبادای پر ضد پکارول یو داسې خطر دی چې ملګرتیاي هیڅ کله هم نه دی کول پکار.
چې کوم ان پی ټی معاهده منول سواتش په تم کې پغې باندې لاسلیک شو دا غیم څه خیال ونه ساتل شي د یو هیواد طرفه دویم د سفارتي توګه باندې او سکه باندې دا غي سمخنیو ونه کړی شي نو درې مذهب یادا غړم چې د ملګرو ملتونو د طرفه خاص کر د سلامتی کونسل د طرفه دا غي اجازه بیا ورکړې دی شي چې هغه په دسې هیوادونو باندې بریدونه وکي او کوم پوری چې د ریجیم چینج خبره ده چې هغه حکومت چې د وګداري او وکمنی د چې دا هغه د بدل کړی شي او نوې خلک دی راشي نو باید چې هغه خپل هیواد کې دا غي نه خلک تنګي خلکو ته ازادي ني نو باید چې د هیومن انټرونشن په نامه باندې هغه ته بیا کومک ملاوي دی شي.
امریکا، فرانس او برتانیا وای په سوریا کې کیمیاوي وسلې او تاسیسات او هدف په نخښه کولو کې بریالي شوي او دغه بریدونه جایز او قانوني وو. سړنکار ډاکټر سهیل احمد وای کیمیاوي وسلې تیارول چې یو غیر انساني ګام دی او دغه په نړۍ کې په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي.
تونو کوشش تا دی چې تر څومره حد پورې کې دي شي نو بشار الاسد ته د تف ټایم ورکي او هغه د اقتدار نه کوزیدو باندې مجبور کړی شي او چې په سوریا کې هم په هغه توګه باندې الیکشن او هغه دیموکراسي او هغه سيزونه بیا پروموټ شي کوم چې دی په نورو ریاستونو کې مخکې کړی دي. کو په دې کوشش کې د کامیابی امکانات ورته ځکه کمیږي چې هلته روس دغه په شا باندې ولاړ دی. کیمیاوی ہتھیار استعمالول خوشی کم دی دا خود جنگی جرم په زمری کې راځي او په دغه قسمه خبرو غندنه پکار دا په هر توګه باندې پکار دا چې دا سو کم داسیونی کې او کا سوریه کړه نه کا هغه د روس په مدد باندې شوی دی نو دغه سیزونو غندنه پکار دا او زما په خیال دا تر خلک چې کم دین او هغه په دې حق کې دی چې د عوامو باندې دی داسې کیمیاوی حمله هی چرنی کېږي او د دې په هر لحاظ سره مخنیوي او شیروک تام دی او شیدای
کیمیاوی وسلو په لړ کې نړیواله روزنامه چې په جولای 1918 کې لاسلیک شوه، مقصد یې د کیمیاوي وسلو د خورولو او تیارولو مخنیوي دی، چې د دې تر مخه کوم هیواد نشي کولای دغه کیمیاوي وسلې جوړې او یا وپکاروي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او سوبل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د زمیندارانو د غوښتنو په حق لباندې دی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر چې کم نخت فصل دی تماکو، په دې باندې د حد نه زیات ټیکسونه لګول کېږي. دی د حکومت نه د ټیکسونو کمولو غوښتنه کړې ده او د تماکو د نرخ زیاتولو هم غوښتنه کړې ده. رپورټ پې د مردان نه ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په داسې حال کې چې مرکزی حکومت د عامو ټول ټاکنو نه وړاندې د قومي بجټ د پیش کولو پلان لري، په خیبر پښتونخوا کې د تماکو کاروبار کوونکي او زمیندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په تماکو ټیکسونه راکم کړي. په صوبه کې یوازینی د نغدو پیسو فصل دوام بیا مومي او که حکومت سګامونه پورته نه کړل نو هغوی به په احتجاج کولو باندې مجبور شي. روانه میاشت په خیبر پښتونخوا کې د تماکو د کروندې پروسه شروع شوې ده او د صوابې دلی سره تعلق لرونکي پخواني د تماکو د کاروبار کوونکو د اسوسییشن سیکرټر او د زمیندارانو مشر محمد اقبال ډیو سره د خبرو په محل وای زمیندارانو د تماکو د یو کیلو په سر یو کم 1.5 روپیه ټیکسونه ورکوي.
دی په کاشکار باندې ټیکس لګولې ده 5% ایڈوانس انکم ټیکس په نوم باندې او 10 روپیه کیلو په الډی یو شته، 5 روپیه په صوبایي حکومت پر کیلو دي، 4 روپیه په پاکستان ټوبیکو بورډ دی، نو په یو کیلو باندې تقریبا 29 روپیه ټیکس ته دام د زمیندار د جیب زی. زما مرکزی حکومت ته دا بل لې چې دا کم ټیکسونه ری په لګولې دي دا د تماکو نو اوچت کا او کتر نیو براو بڑاول غواړي نو کم د سیګریټ ریټ چیرې کم کړي دي نو دا خپل زول زې تور سوا.
سړی نه وای مرکزی حکومت د تماکو په سر د مرکزی اکسایز ډیوټي په مت کې د یو کیلو په سر 10 روپے اخلي، 3 روپے وش په ته پیسې تماکو بورډ تر لاسه کوي او صوبایي حکومت د یو کیلو په سر 5 روپے د سیس په مت کې اخلي او د قانون مطابق دغه رقم به د زمیندارانو په خیر خیګړه او پرمختیا باندې خرج کیږي. روان کال په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د تماکو په زمیندارانو 15% ټیکس نور هم زیات کړي وو او په سیګریټ کې دغه ټیکس 15% راکم کړي وو چې له وجې د تماکو قیمتونه هم راکم شوي وو. محمد اقبال وایي که پراتلونکي بجټ کې هغوی ته ټیکسونه راکم نکړي شول نو هغوی به په احتجاج کولو مجبور شي.
هیلت منسٹر یو سرکولر جاری کړی چې سیګریټ ریټ په یو کتاب کې نشي ارزانې دي. دا ډبلیو ایچ او خلاف ورزي ده، ورلد هیلت ارګنایزیشن چې پاکستان حکومت پاغې باندې ساین کړی دی چې ته به سیګریټ په برا کې په کتکې به نه 17-18 په بجټ کې دادی دا اسګډار صاحب دا نوې شی ور اچول. زمیندار تماکو ارزان شو ټیکس پیسې وایو لګي دا غینه ټیکس کم کو په ما باندې یو لګاو. زمونږ د تماکو نه بغیر بل څه چاره نشته، زمونږ مجبوری ده، بل نقداور فصل نشته. زمیندار او ډیلر ټول خلک با ان شاء الله بیا سړکونو ته روزي ځکه چې دا د غی زمونږ د رزق مساله ده، دا مونږ سیاست نه کوو.
په نړیواله کچه د ټولو نه ختمه کو په ثوابه ذله کې پیدا کیږي او د 15 لکو نه زیات خلک په صوبه کې د دې روزګار سره تړلې دي. هر کال مرکزی حکومت ته د 30 روپو نه زیات رقم د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې ترلاسه کیږي او صوبایي حکومت د 1.5 کروڑ روپے پورے اخلی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا دی ودا د پښتنو صوفی شاعر رحمان بابا د ورس درېم ورځې پاړه یو راپور درته وړاندې کوو. رحمان بابا ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو په سر یو شمیر ځایونو کې غونډې ترسره شوې دي. د فاروق فراق یو راپور تاسو ته لرو.
دا په پیښور کې د پښتو د ستر صوفی شاعر رحمان بابا د کلیز ورس دستوره کیږي. د رحمان بابا مزار چې د پیښور په ازارخانه کلی کې دی نن په یو لوی میله بدل شوی دی. د رحمان بابا د مزار احاطې ته په دننه کېدو خلک ویني چې دلته ځای په ځای باندې سټالونه لګېدلي. څوک د ګرمۍ په دې موسم کې شربتونه پلوري، څوک غمی پلوري. د غمو اخیستونکو ته زیات ملنګان پزمکه ناس لیدل کیږي او زن نور بیا د خوراک خاک شي نه هم پلوري. د پښتو د لرغونی موسیقۍ سیړنوال او وتل لیکوال ښاغلی محمد اسلم خان د دغه سی غوندو ارزخ په دې ټکو بیانوي.
زمونږ پښتانه خصوصا چې د یو ازمیخ سره دی وخت کې مختی او پټول ګرد پختونخوا کې هغه کلر دی او کبر دی چرته چې پختانه دي قتلېږي او دغې ویني بهيږي او پختانه نشته. نو بیا په داسې ماحول کې په داسې لمبه لمبه ماحول کې داسې د اور پر غرغنډو کې په داسې ماحول کې دا قسمه دستوري ډیر لوی ارزښت لري. مخکې به دا ګڼل کېده چې رحمان بابا یو ملنګ یو د موسیقۍ سره تعلق لرونکی او اوس نوی تحقیق دا ثابت کړی چې رحمان بابا یو ډیر لوی عالم فاضل سړی او هغه د ډیرو لوی علماو نه لکه د مولانا محمد یوسف بیا د کواټ اجی بادر بابا بیا د میا کریمداد رحمت اللہ علیہ میا حلیم داد رحمۃ اللہ علیہ داغین فیض هم اغیستے او بیا چې دی مولوی عبدالحق په پیخوری باندې یادیدو داغین فیض هم اغیستے او داغی شاگرد هم
ډلی ډلی زائرین په ازرخانه کلی کې د رحمان بابا مزار ترازی چې په دې کې زیات شمیر زنانه او ماشومان هم لیدل کیږي. دوی د رحمان بابا په مزار باندې د خپل مرادونو پوره کېدو دعاګانې غواړي. خو یو زیات شمیر شاعران هم بیا نن د رحمان بابا په مزار موجود دي او دلته یې د نورو کلونو په څیر یو درنه مشاعره را جوړه کړې ده.
ذاتی پقام کې د پختون هر یو مغولو سیزو زمونږ ازغی ته چې بد ګوري دغه ګولو سیزو دغه مالیار چې د مالیار په نوم چمن لوټ کوي دغه لوټمار دغه دشمن چې د بلبلو سیزو ذاتی په زور دی خپل وطن کې خپل اختیار راولو مونږ چې جز نه منی ذاتی دغه ګولو سیزو چې چتیږي د نادار په مخ د پړق لپاره نادار او ذاتی د بادار دغه بنګولو سیزو
تا می د غرور وزر مات کړه ده ما چې تند ستا په در مات کړه ده کولیا تن مر ماخ کی بس کوګ مې سوي کولیا تن مر ماخ کی بس کوګ مې سوي ما د خپل اثر مات کړه ده
دا ادب د قافلې د سب سالارا د دوهې په غاړه ناس مست ملنګا ته مرید نه وي د چا د ډېر پیر وي تا دنا نه وي الا وي عالمگیر وي په کشور د افغانانو معطر شو د عربیت مصرې د زلفې د قبان کې د ګل خان او جمال خان په غم غم جنا راشه نن د پښتونخوا غستې اور دی هیڅ خبر نه ولې دغه حقیقته
رحمان بابا چې د خپل دور یو ډیر لوی عالم فاضل شاعر ګڼل کیږي د هغه شعرونه نه یوازې په پښتو ژبه موجود دي بلکې په اردو فارسی عربی او انګریزي ژبه هم ژباړل شوی دي او اوس د هغه فکر په ټوله نړۍ خور شوی دی. د پښتو وتلی څېړنکار ښاغلی ډاکټر سهیل انشاء د رحمان بابا د ژباړل شو آثار په حق لا وایس اف امریکا دیوته داسي ویل
دا وی ټول د جل رحمان بابا کلام ټول کې اول چې موږ ته کم ملاويږي ملاويدو حالت کې هغه په اتل سوا شپک پنځوس کې لکه د نول سوا د او پنځوس د جنگ ازادۍ نه یو کال مخ کې په اردو ژبه کې ترجمه شو یا شیخ واجد علی شاه او مولا عبد الله جی دای کړو یې د اردو کې نو هغه پاره کې دا لیکل دي چې دا کلام وې دینه مخ کې په فارسی ژبه کې د رحمان بابا د کلام ترجمه شوی دا وې دغه په مدد سره مونږ چاپ کوی نو هغه د فارسی کلام افسوس دي چې تر اوسه پورې نه ملایي دغه نه پس بیا د ترجمو یو بهیر شروع شو د دې د کلام ترجمه امیر حمزه شینواری کړی دا تاسو ته پته ده په اردو ژبه کې پروفیسر طه خان کړی ده په اردو ژبه کې ته به وې چې دې دوه تنانو ته په اردو ژبه کې څه ضرورت یو که خو بل کافي وکنه امیر حمزه شینواری صاحب رحمت الله علیه هغه دا کار کړی دی چې ترجمه آزاد کړی ده پروفیسر طه خان صاحب دا کار کړی چې د رحمان بابا کافیه او ردیف هغه برقرار ساتل دي کی بالکل سچېړ نه دی کړی دین علاوه پر انګلیش کې د رحمان بابا د کلام ترجمه یو خو ګل خان یوسفزی کړی ده پرنسپل تیر شو یې او بل ډاکټر رابرټ سیمسن کړی ده ایډورډز کالج کې پروفیسر و دا سي نورم تیتو پرک ترجمه ډیر شوی دی چې اغیش میر د حد نه اوزی
خاغل عبدالستار سیرت چې افغان خبریال او لیکوال دی هغه هم د رحمان بابا دی کلیز اورس تراغله وای رحمان بابا ایوازي د کوزی پښتونخوا د پښتنو شاعر نه دی بلکې د افغانستان او د نړۍ ټول پښتانه ورسره له حد وتل مين لري
د رحمان بابا د شاعرۍ او د رحمان بابا د هغه د ادب چې کوم پښتو ادب ته هغه کار کړی دی زما په فکر د کوزی پښتونخوا شاعران دی خو نه درنوي خو څومره قدر چې د بری پښتونخوا په شاعرانو لري نو په نور ځای کې نه لري او کوم شاعران څېړنې چې د رحمان بابا په ژوند باندې شوي دي په ادب باندې شوي دي او پښتو ادب ته په هغه کار څومره هغه کار کړی دی نو دومره کار زما په فکر باندې چې کوزی پښتونخوا دې شاعرانو پې نه دی کړی ځکه دلته په دې پېښور کې به تاسو وګورئ چې د رحمان بابا په نامه باندې یو داسې تعلیمي مرکز ادبي مرکز نه دی نومول شوی خو رحمان بابا چې کوم هغه خدمت د هغه اثر په بر پښتونخوا دی نو په افغانستان کې د رحمان بابا په نوم لیسه ده چې زما په فکر چې د دې زیات پښتانه شاعرانو هلته تللي دي او د رحمان بابا په لیسه کې زده کړې کړي دي
د پیښور په هزار خانه کلی کې د رحمان بابا په مزار د دغه کلیزو مشاعرو او عرسونو نمانځنه د کال 1904 شپېتم راځي پیل شوې ده په هر کال په باقاعده ډول د رحمان بابا عرس په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي د تیرو دریو کلونو راځي په پیښور کې د امن د خرابې وجې له امله د دې عرسونو نمانځل هم ځنډېدلی و ولې اوس درې کال کېږي چې بیا دغه لړۍ دوام موندلی دی د پښتنو د دغه لوی علمگیر شاعر رحمان بابا د ژوند حالات ډېر واضح نه دي محققینو د هغه د شعرونو نه د هغه د ژوندونی د زمانې او د مړینې د وختونو احاطه کړې ده ځینې څېړنې ښایي چې هغه په 1453 کې پیدا شوی خو ځینې محققین بیا دغه زمانه 1422 ښایي همدغه رنګ د هغه د وفات زمانه 1408 هم ښودل کیږي او 1411 هم ښودل کیږي هر څوک د رحمان بابا د ژوند او مرګ زمانه مشکوکی دی ډیر واضح نه دی خو د رحمان بابا د فکر لوړتیا دومره واضح ده چې په ټوله نړۍ کې شهرت پیدا کړی دی د پښتنو په ټولنه کې د رحمان بابا کلام نه یوازې په کورونو حجرو بازارونو او پولو پټو ویل کیږي بلکې په منبر هم ویل کیږي او اوس خو پښتنو د پاره د رحمان بابا شعرونه لکه د متلونو غونتي ارزښت لري فاروق فراق وایس اف امریکا ڈیوا
وی او اے ڈیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه
اورید د څنګه د خپل امریکای کې خپل کار شروع کړ او اوسه وده ټوئیټر @voadiva
فیسبوک voadiva خو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګول شي
Thank you.
ګران اوریدونکو زمونږ دا خبرونه په لګو شیبو کې سرته رسیږي، خو تاسو چې بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په عیسائي اقلیتي ډله باندې ناپېژندله وسلوالو په ډزو کې دوه کسان مړه او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالرزاق سیمه ویلي چې پېښه د عیسانګرۍ په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د عیسائي ورورولۍ خلک په یو کلیسا کې د عبادت وروستو د باندې وطن د پوینا جوبل کسانی په سملاسی توګه هسپتال ته رسولی دي.
قدر من اوریدونکو اوریدونکو تاسو مشتره ملګری او سید د ورسته بعد ریډیوی خبرونه دوام لري. شپه په خیر خبرونه کینن تاسو مسلمانز ان امریکا با اوري قربا بی بی وکیل خان د دې خبرونه زخه با مشتسه اجازه واخلو. تاسو قربانه وزکل سم کاکر
او زو محمد کرام
شش پدر ته غواړو.